امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. نن شنبه ده، د 1906 کال د حمل د میاشتې 12مه ده، چې د 2018 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله مهم مطالب لرو، خو اوس به پوره خبرونه اشرق الله رحیمزوی تاسو واوروي.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې په افغانستان کې د روسیې د موجودیت او د طالبانو سره د دې هیواد د اړیکو په هکله امریکا اندېښمنه ده. د دفاع وزیر ماتیس پرون د جمعې پرس په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو سره د روسیې فعالیتونه یې لیدلی دي. ښاغلی ماتیس دا په ډاګه ونه ویل چې آیا روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي او کنه، خو زیاته کړه چې هغه څه چې روسیه په افغانستان کې کوي امریکا ته د اندېښنې وړ ده. د دفاع وزیر زیاته کړه چې تر اوسه یې دا پریکړه نه ده کړې چې آیا افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو وړاندیز وکړي او کنه. اتویشتو امریکایانو ځانونه په ایران کې د ځغاستې په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره ثبت کړي دي. د منډې وهلو دغه سیالۍ راتلونکې ونۍ په ایران کې کیږي. دا لومړی ځل ده چې په ایران کې دغه ډول سیالۍ ترسره کیږي. د ایران د سپورت د چارو په یو ویب سایټ کې ویل شوي چې د برتانیې، کاناډا، سعودي عربستان او یو شمیر نور هیوادونو نه هم سلګونو کسانو په دغه سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. په ویب سایټ کې ویل شوي چې د ایران فدراسیون به د ټولو ګډونوالو لپاره ویزو په اخیستو کې مرسته وکړي، خو په دې حق لای نور جزئیات نه دی ورکړي. کله چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو هیوادونو په خلکو د ویزو د بندیدو اعلان وکړ چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، ایران هم د ټرمپ د دې اقدام په ځواب کې امریکایانو ته د ویزې ورکول بند کړل. هنګری یا مجارستان وایي د مهاجرینو لپاره په سرحد دي سیمو کې د کنټینرونو د ځای پر ځای کولو کارونه بشپړ شوي دي. په دې کمپونو کې ټول هغه مهاجر او پناهغوښتونکي اچول کیږي چې د هنګری د لارې کوښښ کوي ځانونه د اروپا نورو برخو ته ورسوي. د هنګری د کورنیو چارو وزارت وایي نوي 340 کنټینرونه یې د سربیا سره په خپل سرحد کې ځای پر ځای کړي دي. وزارت وایي دا کار په هغو مهاجرینو او پناهغوښتونکو کړی چې په کمپونو کې بندیان دي. هنګری پلان لري چې په هیواد کې دننه د مهاجرینو او پناهغوښتونکو ټول کمپونه وتړي او هغوی چې عمرونه یې د 14 کالونو نه ټیټ دي همدغو سرحدي کمپونو ته به انتقال شي. سره له دې چې د بشري حقوقو د مهاجرینو د چارو نړیوالو ادارو د هنګری په دې اقدام سخت انتقادونه کړي دي، خو په خپل هنګری وایي دا کسان به تر هغه وخته په دې کمپونو کې وساتل شي چې په کاغذونو یې کار روان وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې را روانې دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره ګوري. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ به په دې ملاقات کې کوښښ وکړي چې د مصر سره د امریکا اړیکې د سره جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي دي چې په غونډه کې به تر ډیره حده په امنیت او د مصر سره د نظامي مرستو په هکله خبرې وشي. مصر د پخوانه په منځني ختیځ کې د امریکا یو تر ټولو نږدې ملګری متحد دی او هر کال ورته 1.2 میلیارد ډالر نظامي مرستې ورکول کیږي. د مصر او امریکا اړیکې وروسته تر هغې خرابه شولې چې د امریکا مخکنی جمهور رئیس براک اوباما د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په دې خاطر وغانده چې د اخوان المسلمین غړي یې سخت وځپل، خو د ټرمپ اداره وایي په دې ملاقات کې به د اړیکو په بیرته رغولو ډیر تمرکز وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د یوکرين د حکومت او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ چې روسیې ملاتړ کوي د تازه اوربند هرکلی کړی. ښاغلی ګوتیرش د ټولو خواوونه غوښتي دي چې د دغه اوربند د درناوی دی وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دیوجاریک وایي عمومي منشي انټونی ګوتیرش د یوکرين په ختیځ کې چې بلتون غوښتونکي د حکومت په خلاف جګړه کوي د ملکی خلکو د ژوند په حق له اندېښنه لري او هیله وکړه چې د اوربان تازه موافقه به د جګړې ځپلې سیمې په امنیتي، اقتصادي، بشري او سیاسي مسایلو کې د پرمختګ سبب شي. د اوربان تازه اعلان روسیې، یوکرين او پوربا کې د امنیت او همکارۍ سازمان کړی دی. د پولند د دفاع وزیر انټونی مچوریویچ دی وایي چې ډیر زر به د امریکا د یوې کمپنۍ سره یو موافقه لاسلیک او د مزایلو د دفاع سیستم به ترې واخلي. ښاغلی مچوریویچ ویلی دی چې ښایي دا موافقه به د همدې کال تر پای وشي چې له مخې به یې پولند د یوې امریکایي کمپنۍ نه چې نظامي تجهیزات جوړوي د پټرایټ د توغندیو د دفاع سیستم واخلي چې 1.6 میلیارډ ډالر ارزښت لري. د دفاع وزیر پرندو جمعې پرس په پایتخت وارسا کې خبر اعلان ته وویل چې دا کار په دې خطر کوي چې د ختیز لخوا ورته ګواښ زیات شوی دی. کله چې روسیې درې کاله وړاندې د یوکرین د کریمیا سیمه د ځان سره ونښلوله، پولینډ هڅې پیل کړې دي چې خپل پاوس په عصري وسلو سنبال کړي. دروندونکو، د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. په مکړی رپورټ ده ټاکل شوی چې د څه باندې څلورو میاشتو ځنډ وروسته له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ستنېدلو لړۍ د راروانې دوشنبې په ورځ بیا پیل سي، خو د افغانستان د مهاجرینو اوسیدونکو د چارو د وزارت چارواکي وایي چې سږ کال راجستر سوو ستنېدونکو افغانانو هر یوه ته به د 400 امریکایي ډالرو پر ځای 200 ډالره د مرستې په توګه ورکړه سي. پامکړی په دې حقله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
ټاکل شوي له سبانې څلور میاشتو ځنډ څخه وروسته د راروانې دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه خپل وطن ته د افغان مهاجرینو ستنېدلو لړۍ بیا پیل شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ ویاندې میرمن دنیا اسلام خان امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل په لومړیو دوه میاشتو کې به د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالت هغه مهاجرین چې له وړاندې خپل هیواد ته د ستنېدلو لپاره نومونه لیکلي ستانه کړی شي. میرمن اسلام خان ویل چې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې تر اوسه 14,000 افغان مهاجرینو خپل وطن ته د ستنېدو لپاره نمونه لیکلي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال راجستر شوو راستنېدونکو افغانانو ته چې له پاکستان څخه په خپله خوښه افغانستان ته راستنېږي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ مرستې تر 50% راکمې شوې دي. د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار حفیظ میاخیل امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې سږ کال به د راجستر شوو راستنېدونکو افغانانو او مهاجرینو هر یو ته د 300 امریکایي ډالر پر ځای 200 امریکایي ډالر ورکول شي.
کسانی که دارای کارت مهاجرت هستند با هر فرد عودت کننده قبلا حدود 400
دلار امریکایی خغلی میخیلویل هغوی چې د مهاجرت کارتونه لري هر سری دوم کې ته چې په خاص 300 امریکایي ډالر ورکول کېدل، خو دغه بهیر د ځن روسه چې بیا پیلې کی دغه بهیر په پیل سره د امر سي د 300 امریکایي ډالر څخه 200 امریکایي ډالر تر کمی شي وي. هغوی چې د مهاجرت کارتونه نه لري او وطن ته راستنیږي هغوی ته تیر کال افغان حکومت د 1.3 میلیونو امریکایي ډالر بودیجه ځانګړي کړی و. سکل هم حسیر وانی دي چې دغه سری دوم کې ته بیا هم یو بودیجه ځانګړي شي. افغان حکومت وایي چې په دې سوي کال کې پاکستان څخه 300 پورې افغانان خپل وطن ته راستانه شوي وو، چې له نیمایي زیاتې راجستر شوي مهاجر او پاتې په پاکستان کې پرته له اسنادو ډېر افغانان وو. افغان حکومت څه کال هم له پاکستان څخه 300 پورې د افغانانو ستنېدلو ته په تمه دي، خو په اسلام آباد کې د UNHCR دفتر وایي چې د دې اټکل کول له وخت وړاندې دي چې څه کال به څومره افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ورستانه شي. د دغې ادارې د شمېرو له مخې تېر کال د پاکستان څخه 320 پورې راجستر شوي افغانان افغانستان ته راستانه شوي وو. د تېر کال د جولای په میاشت کې له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو ستنېدلو بهیر هغه وخت چټک شو چې پاکستان حکومت له خپل هیواد څخه د افغانانو د ایستلو لپاره پر مهاجرینو باندې فشارونه زیات. د بشر د حقوقو د نړیوالې ادارې هیومن رایټ واچ د یو ریپورټ له مخې د تېر کال په جولای کې له پاکستان څخه تر 600 پورې افغانان په زور شړل شوي وو، چې دا د دغې ادارې د وینا له مخې په نړۍ کې په ډله ییز ډول د مهاجرو د بیرته ستنولو تر ټولو زیات شمېر دی چې د هغوی د خوښې پر خلاف ستنه کړی شوي دي. د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د هیومن رایټ واچ په ریپورټ کې چې په تېرې سوې میاشت کې خپور شوی، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ لخوا هر ستنېدونکي راجستر شوي مهاجر ته د ستنېدلو پر وخت د 300 امریکایي ډالرو د مرستې برابرول هغوی ته د پاکستان د پرېښودو لپاره یو ډول رشوت ګڼل شوی، خو انیشتیار دا ادعا ناسمه بولي. یو شمېر هغه افغانان چې وطن ته راغلي هم ادعا کوي چې په پاکستان کې پولیسو ورسره سم چلند نه کوو. خیرالله چې تېر کال له پاکستان څخه وطن ته راستون شوی وایي چې د پولیسو ناسم چلند دې ته اړ کړ چې هلته هر څه پرېږدي افغانستان ته راشي. ښاغلی خیرالله ویل له کومې ورځې چې په تورخم کې جګړې شوې د مهاجرو افغانانو ستونزې هم زیاتې شوې دي. هر وخت پولیسو نیولو زموږ په کورونو باندې چاپیا چولی د خپل عزت د ساتلو لپاره خپل وطن ته راغلي. پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغانانو د زورولو او هغوی سره د ناسم چلند په باب ادعاوې ناسمې بللي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس هم په پاکستان کې تر 2 میلیونه پورې افغانان چې 1.3 میلیونه یې د اوسېدنې قانوني اسناد لري او پاتې نورې د اوسېدنې اسناد نه لري ډېره دي. تېره میاشت د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي اسلام آباد ته د سفر وروسته په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې اسلام آباد پرېکړه کړې چې هغو افغانانو ته هم د مهاجرت د اوسېدنې کارتونه ورکړي چې په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان څخه د افغان مهاجرونو بیرته تګ و افغانستان ته، په دې باره کې مو په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره یو مرکه کړې ده.
د پاکستان سره د افغان کډوالو د ریپارټیشن سلسله ان شاء الله د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې ورته شي.
ښه، نو د دې کډوالو بیرته وطن ته ستنېدل، تاسو ته د دوی وضعیت معلوم دی چې دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، نو د کومې مرستې ژمنه ورسره شوې ده چې د دوی سره به څه کومک وسي؟
دا چې تاسو معلومه ده تېر کال د مرستو نوعیت په دوه قسمه ده. لومړی هغه مرستې دي چې د پاکستان د افغانستان د حکومت لخوا ورکول کېږي، او دویم هغه مرستې چې د انسیال لخوا ورکول کېږي. د افغانستان لخوا چې کومې مرستې هغه اوس سره کېدلې چې هغه یو نومره ځمکه ده، شلټر دي او نور مواد دي، هغه په خپل ځای باندې دي. خو یو موضوع چې بدبختانه سږ کال مطرح شو، هغه دا شو چې دنیاوالو یا یونیسیار سږ کال په تېر کال په شان باندې مهاجرین سپورټ نه کړل، او سږ کال به هغه کم فنډ چې د سی مهاجر په 300 روپۍ ورکول کېدی هغه 200 روپۍ ته راټیټ شوی دی.
دا روپۍ دي که امریکایي ډالر دي؟
دا امریکایي ډالر دي.
امریکایي ډالر دي، نو اوس او 200 ته، نو یعنی دا 200 ډالر د یو نفر د پاره یا د کډوال د پاره دا چې فرزن فامیل ولري، دا
هر هغه راجستر شوی مهاجر چې راجستر شوی یو پی آر آر کارت لري، او غواړي چې افغانستان ته معودت وکړي، هغه ته به سي نفر 200 ډالر ورکول کېږي.
یعنی په خوا تاسو ول څو؟
په خوا 300 ډالر ورکول کېږي.
نو دا امرستې به تر بل کاله پورې هم دوام وکړي؟ یعنی داسې به وي چې دوی ته به دوامداره دا پیسې ورکوي، او که یا د سش کال دپاره به فرضاً چې دوی ځو وطن ته دا مرستې به ورسره وسي؟
اصل کې موضوع دا وه چې د افغانستان حکومت همدارنګه د پاکستان حکومت په متفقه ډول باندې د فبروري په لومړۍ نیټه کې چې کوم ډونر کانفرانس په ملل متحد کې وشو، هلته د دنیاوالو نه یا ډونران نه وغوښتل چې د مرستو کچه باید 300 روپۍ وساتل شي. همدارنګه د جنوري په میاشت کې دلته په اسلام آباد کې ډونر کانفرنس موجود و، په هغې کې هم موږ په کلکه باندې داخل وال ته غوښتنه وکړه چې باید دا وساتل شي. د فبروري په 16 تاریخ باندې چې دو جانبه یعنې پاکستان افغانستان ناسته وه، په دغه ناسته کې هم موږ په ګډه باندې شریکه د ملل متحد نه وغوښتله چې باید دا 300 روپۍ دوام وکړي. کله چې 15 فبروري باندې زموږ سې جانبه یا تریپایټایټ و، په هغې کې په ګډه باندې موږ په یونیسیار نه غوښتنه وکړه. یونیسیار موږ ته د مارچ میاشتې وغوښتله چې تر څو پورې یو ګیپ یو فاصله موجوده وي چې د ډونرانو سره په دنیا کې خبره وکړي، تر څو چې دا 300 روپۍ برقراره وساتي. لیکن له بده مرغه هغه فنډ چې دنیاوالو مهاجرینو ته پخوا ورکو هغه ورنه کو، د هغې د بنیادي علت دا و چې دنیاوالو دا ویلي چې زموږ پیاریټي یا اولویتونه اوس عراق دی او سوریه ده، او د یمن مهاجرین دي، هلته ضرورتونه ډېر دي. په دې اساس باندې د دغه پیسې کمیږي. موږ په بنیادي دغه سره موږ کوشش کوو چې دا 200 روپۍ یا دا مرستې نور کلونو ته وغځېږي، خو تر اوسه پورې پاکستان حکومت د دسمبر د 1 تاریخه پورې د روان کال مهاجرینو ته وخت ورکړی. امید ده چې مهاجرین دې مرستې نه استفاده وکړي افغانستان ته لاړ شي. سږکال نور علتونه هم شته، د سیاسي موضوعات چې سږکال په دې خطه کې پېښ شول، د تورخم زیات بندش، همدارنګه په تورخم باندې د مهاجرینو تګ او راتګ بندش، د ویزه باندې تګ او راتګ، همدارنګه د پولیسو ازار وضعیت، دا هغه کې چې تاسو چې مهاجرین نور دلته نه غواړي چې پاتې شي، او ان شاء الله څه کال به دا او د څه کال په تیر کال په شان باندې روان وي. او کوم مهاجر چې دی هغه چې غواړي چې مرکزی افغانستان ته لاړ شي، او یا مشرقي ولایتونو ته لاړ شي، سم په شمال ته لاړ شي، هغه کولی شي چې پېښور دی یا تیلاري لاړ شي، او چې کوم ګراند یا کوم مرسته او تکیه هغه ټول سره یو څه کوي.
ساسي کور ودان ډېر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب چې مرته معلومات راکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سپام کړی رپورت. په کندوز کې د جګړو له امله تر شلو زیات ښوونځي بند دي، او د طالبانو تر ولکې لاندې د خلاصو ښوونځیو په نصاب کې وسلوالو طالبانو لاسوهنه کړې. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورت را لېږلی.
د قندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله تر شلو زیات ښوونځي تړلي دي. او لدی پرته یو شمیر خونځي تر تهدید لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې په یو شمیر خونځيو کې طالبان په خپل خوخه نصاب تدریسوي. هغه دا هم ویل چې د خونځيو د پیل کېدو په لومړی ورځو کې باید امنیتي مسؤلین د خلکو لپاره ډاډمن امنیت رامنځته کړي، ځکه خلک اولادونه خونځيو ته په شوق سره لیږي، خو له دې ویر لري چې اولادونه به یې وتښتول شي.
قومندان امنیت کې تانس به شکل درستش نه تانس کې نظم قندز بر مردم مطمئن بسازي.
د امنیت قومندان تر اوسه په سمته د قندز امنیت نه دی ټینګ کړي. خلک د خپل اولادونو د تښتولي او نورو جنایي جرمونو نه ویر لري. د کوونکو مشران په دې مطمئن نه دي چې د خونځي ماحول به امن وي. امرالدین ولی زیاتوي چې تعلیمي کال پیل شوی، باید د هغو خونځیو د خلاصېدو لپاره جدي کار وشي چې دروازې د زده کوونکو پر مخ بندې دي او یا د جګړې په سیمه کې تر تهدید لاندې دي. نوموړي وویل چې د یو شمیر خونځیو په نصاب کې وسلوال طالبان لاسوهنه کوي.
در اطراف اکناف کندوز ببینم شاید در حدود 20 باب بالاتر مکاتب بسته باشه، دغه مکتبایی که زیر کنترول
د کندوز په شاوخوا سیمو کې کېدای شي له 40 زیات خونځي بند وي، او هغه خونځي چې د طالبانو د ولکه لاندې سیمو کې دي ستونزې لري او که خلاص وي په نصاب کې د طالبانو لخوا لاسوهنه کیږي. هغه زیاتوي چې د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو کې تر شپږم لوړو ټولګیو ته نجونی نه پرېږدي چې د زده کړو لپاره لاړې شي. د قندوز د معارف رئیس رستم احمدی وایي چې قندوز کې تړلي ښوونځي نشته، خو طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم حق نه ورکوي او د جګړې په سیمه کې موجود ښوونځي نورو سیمو ته انتقال کړي دي.
هغه مکتبونه چې هلته جنګونه دي هغه موږ انتقال کړي بل کلي ته. هغه بند مکتبونه په قندوز ولایت کې نشته قطعا. زه په دې خلکو باندې غکم، په مخالفینو باندې چې زمونږ د اولادو او د ټنکیو ځوانانو د تحصیل او د آموزش معنی ونیسي. زما زوی هلته فرض مثال نشته، د والي صاحب نشته، د وزیر صاحب نشته، دا د هغو زمن دي، خپل زمن دوی نه پرېږدي، جنکۍ نه پرېږدي، زامن خو پرېږدي، جنکۍ نه پرېږدي. دوی وایي چې شپږم ټولګي پورې دې راسي دوی درس وایي جنکۍ، او کنه موږ ته معلمینې زنانه راواستوي چې موږ ته د جنکۍ ته درس ورکړي. موږ په ټول افغانستان کې اشد ضرورت زنانه معلمینو ته لرو چې هغه جایو کې چې نسوان دي تر آخري نهایت کوشش هم کړی دی چې هلته باید ښځې تدریس ورکړي زده کوونکو ته.
رستم احمدي وایي چې دوی په قندوز کې د خزینه ښوونکو له کمبود سره مخ دي، او په کلو کې د خزینه ښوونکو پیدا کول ګران دي، ځکه چې د کلو خلک لوڼې ښوونځي ته نه لیږي. هغه زیاتوي چې سږ کال به تقریبا 1500 تنه نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل شي، او یو شمېر هغه ښوونځي به ترمیم شي چې تر اوسه له ترمیم څخه پاتې دي. احمدي وایي چې دوی به سږ کال ټولو ښوونځیو ته کتابونه او هغه قرطاسیه چې د یونیسف لخوا ورسره مرسته شوي په ښوونځیو کې زده کوونکو ته ورکړي. د معرف رئیس وویل چې په قندوز کې د ناامنۍ په خاطر 3000 تنو زده کوونکو سپارچې اخیستي او نورو ولایتونو ته تللي دي. د قندوز والی اسدالله مرخیل هم مطبوعاتو ته په لنډو خبرو کې وویل هغه څه چې دوی غواړي د طالبانو د واک لاندې سیمو کې ماشومانو ته تدریس نشي کېدی، او سږ کال به د قندوز خلک له دغه غمه بې غمه کړي او په ټولو ښوونځیو کې به د زده کوونکو ستونزې حل کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په ننګرهار کې د کرنې کسبګرو شدو اتحادیه غواړي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم څانګې پرانیزي. دا اتحادیه په افغانستان کې د امریکا د سفارت لخوا تاسیس او اوس خودکفایي ته نږدې سوې ده. په دې هکله پام وکړئ رپورټ ته.
په ننګرهار کې د زراعت پیشه ښځو اتحادیه چې دوه کاله مخکې په کار پیل کړی اوس خودکفایي ته نږدې شوي او غواړي خپل فعالیتونه پراخه کړي. سوله ساپۍ د دې اتحادیې مسؤله وایي چې د دوی فعالیتونه د امریکا سفارت او نورو بهرنیو موسسو په مرسته بریالي روان دي، او د کرنې نوې طریقې هم زده کړي دي. میرمن ساپۍ وایي دا مهال دیرش ښځې په دې اتحادیه کې غړیتوب لري. ترشي، مربا، د رومیانو رب او نور څیزونه جوړی.
د امریکا د سفارت یو پروژه و چې زموږ سره یې په اقتصادي برخه کې ډېره مرسته وکړه. همدا مرستې دي چې تر اوسه مو فعالیتونه ښه روان دي. دا ټول محصولات موږ په خپلو کورونو کې جوړوو. دا موسمي کارونه دي. موږ درې میاشتې په ژمي کې کار کوو او په یوه کال کې دننه دا ټول محصولات په بازار کې خرڅوو.
د اتحادیې غړې میرمنې هم د کرنې له کسب و کار ناراضي دي او وی کورنۍ اقتصاد ډیر ښه شوی دی. شهلا د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکې ده او د کرنې په برخه کې د یو شپږ کسیزې ډلې مشري هم کوي. هغه وایي
سوالی خیوه د خانه خود جوړ میکنم او شش نفر د ګروپ هستیم.
د خیوه پولیسوالی کې په خپل کور کې دا محصولات جوړو. شپږ کسه په یو ګروپ کې یو. زموږ اقتصاد اوس ډیر ښه سوی دی. په همدې خاطر اچار په کور کې جوړو او د خرڅلاو مارکیټ لري او ښه خرڅیږي.
د ننګرهار ولایت د صنایعو او سوداګرۍ خونې په دې اړه څه ونه ویل. خو د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر وایي په دې هڅه کې دي چې د کرنې د کسبګرو کرنیزو محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي. عطاالله خوږیانی د ننګرهار والی ویاند وایي
موږ د دولت او موسساتو په مرسته کوشش کوو تر څو د کسبګرو ښځو اتحادیې غړو ته چې د کرنې په برخه کې کار کوي د دوی د لاس محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړو تر څو ډېرې نورې ښځې هم دې کسب ته وهڅو.
د ننګرهار ولایت زراعت پیشه ښځې دا مهال خپل کرنیز محصولات یوازې په ننګرهار ښار او د ولسوالیو په بازارونو کې پلوري. د دوی پر وینا هر کال د دوی د لاس کرنیز محصولات ډیریږي خو تر اوسه یې دغو تولیداتو ته د ضرورت په اندازه بازار نه دی موندلی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ او ستونزمن وضعیت په اړه د ښځو د چارو وزارت د پالیسۍ د معاونې سپوږمۍ وردګ سره د آشنا تلویزیون یو مرکه کړې ده.
دغو ستونزو ته ستاسو وزارت څومره قانوني رسیدګي کړې ده یا تر اوسه پورې شوې ده؟
خپل سلامونه تاسو قدرمن ورور او وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې تر هغه اندازې پورې چې په موږ پورې مرتبط موضوعګانې دي، یو خو د پالیسیګانو او د ستراتیژیګانو جوړول دي او په قوانینو کې د تعدیلاتو راوستل دي او د ځینو قوانینو جوړول دي. وزارت د اسنادو په برخه کې خپل کار ډیر په بریالیتوب سره ترسره کړی دی. دوهمه برخه د کار هغه برخه ده چې موږ ته بیا هم مربوطیږي چې نظارت د تطبیق نه دی. له بده مرغه چې د تطبیق پروسه تر ډیره حده په نورو وزارتخانو پورې په قضایي او عدلي برخو په هیواد کې په لوی څارنوالۍ وزارت عدلي او د کورنیو چارو په وزارت پورې اړه نیسي او امنیتي قواو پورې اړه نیسي چې قانون څنګه په متهمینو باندې تطبیق کړي او د قانون د تطبیق پایله سبب د دې ګرځي چې نورو خلکو ته دا درس وګرځي چې که څوک کوم جرم کړي د ښځې په وړاندې کوم تاوتریخوالی ترسره کوي کله چې دوی ویني په بربنده توګه چې قانون په دوی باندې تطبیق شي.
یعنی اغلی وردګ وبخې چې ستاسو خبرو کې مداخله هم کوم، خو دې کې شک نشته دی چې د قانون تطبیق د افغانستان په ټولو برخو کې وسونځه ده. جمهور رئیس غنی په خپل ویلي چې یو ولسوالۍ کې کڅلوي غزر خلک وسیږي، موږ ته سخت ده چې په شپږش نفر باندې ټولو مسایلو ته رسیدګي وشي. خو راځم ستاسو وزارت اړوند ته، مخکې موږ په دې اوسنی وضعیت کې د ښځو د پرمختګ یادونه وکړه، خو د پرمختګ په مخ کې ډیر مشکلات هم شته چې هغه موږ یاد کړل. تاسو د کورنی تاوتریخوالی د مخنیوي یا کمولو لپاره څه ډول برنامه لري یا پالیسی جوړه کړې ده چې هغه د ټولو اجرایی ارګانونو ته وسپاري؟
موږ د ارشاد اج اوقاف د وزارت سره موږ تفاهمنامه امضا کړې ده او موږ ګډ کنفرانسونه دایر کړې دي او د پوهاوی ګډ پروګرامونه موږ د معارف د وزارت سره، د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره ګډ پروګرامونه جوړ کړي دي. لرې سیمو ته هغه د پوهاوی پیغامونه، هغه د پوهاوی لارې چارې ډېرې لټولې او ډېرې هم تطبیق کړې دي او ښه تاثیرونه یې درلودل. او د هغو قضیو په اړه چې دوی قانون نه دی تطبیق شوی، ډېرې جدي دادخواهۍ هم کړې دي. مګر د موږ هغه غټه ستونزه په هیواد کې دا ده چې په لرې سیمو کې هغه څه چې پیښیږي موږ نشو کولای چې هر څومره دادخواهي وکړو. د دې لپاره چې د دولت د امنیتي قواوو د لاسرسی ورته نشته، نور هغه ورته لاسرسی نشته، رسیدګي ورته کم کیږي. که په نه پرتله موږ دا مقایسه کړو، اوس فعلا ډېر کارونه کیږي، ډېر د هر قضیې وړاندې او د دود لپاره چې د قضایاو نه د پیښو نه مخنیوی وشي ډیر جدي کارونه روان دي او موږ ډیر کوشش زیارونه کړی
ما غلی ورته بالکل بالکل ستاسو جواب می تقریبا پوره واخستو کله کې مشخص کوم مرکزونه ته یعنی ولایت ته اطراف ستونزه تاسو یاد کړله ستاسو د وزارت په نظر باندې د دې وسنۍ ترلاسه شو پر مختګونو چاغب ډیر په خارونو کې دي د دوی په مخ کې هغه غټ خندونه او هغه تهدیدونه څه دي ستاسو په نظر چې باید رسیدګي ورته وشي
غټ خندونه د ما په نظر یو خدا دی چې هغه پالیسیګان هغه قوانین او هغه ستراتیژیګان چې په خوا جوړ شوی دی په مرکز په کچه دا دومره زیات دی لری د لری سیمو د ښځو نظریات کې اخیستل شوی نه دی یعنی موږ تر اوسه پورې په دوه باندې بریالي نه یو شوی چې یو ښه ارتباطات ټینګ ارتباطات باید لري سیمه خزو سره ولیرو مګر په نوی پلانو کې موږ د نظر کې نیولې دي چې موږ د زون په ساته بځو حالت به سمپوزیمونه جوړي وکړي په ټولي وو د لري سیمونه چې د اپریل په میاشت کې به موږ لمړی سمپوزیم د شمال د افغانستان په شمال کې مزار شریف کې پیل کی ورو ورو موږ جنوب ته او شرق ته او غرب ته به هم ورزو د خزو پر ټولي وو د دې نظریات په د هیواد په لوی عمومي پالیسیګانو کې ارمان ځایو د دوی د نظریات په اساس د دوی وړاندیزونو په اساس د دوی د نیازونو په اساس عمومي پلانونه غټ پلانونه جوړي بل غټه مانی خو ټول ته معلومه ده چې بیا امنیتی ده او د قانون نه تطبیق دل دي
بله بالکل وبخې چې ستاسو وخت هم ونیو ډیر تشکر کوم خو یو لانډه پښتنه بل هم لرله چې په دې لانډه موده کې مثلا کال یا دوه کالو کې د خزو په ضد باندې مشکلات به څومره حل شي په مجموع کې خیمه او په عمومي ډول باندې د خزو اجتماعي وضعیت به څنګه اوسي د سې تاسو کم د غلارې د سې فکر کوي یعنی کم لرلیت لري ورته
زه په کار کوم چې کله چې موږ دا کنټرول کړو دا غا ارتباطات ټینګ کړو د مارکاس را د دولت مشرتابه د په ساته د شورا د وزیرانو د کابینه په ساته او د لسی مو د خزو د شوراګانو په ساته شوراګان جوړی شي دا فکر وکړم چې فکر کوم چې ډیر زیات ستونزې به حل شي بل موضوع چې ما د وخت ارزنه پاتې شو هغه دا ده چې هغه مسات وینجوګان تر اوسه پورې کار کړای دی په ډیرو تکراری سیمو کې ډیرو هغه سیمو کې چې اصلا ضرورت ورته ضرورت نه لیږي دوی کار ته هغه کارونه چې اصلا ضرورت نه سیږي تکراری نه کړی دی موږ غواړو چې هغه ورو ورو کنټرول کړو خپل کنټرول دلان راویلو او دوی د دې تاړ بوسی چې هغه سیمو
یعنی تر ټولو مهم ستاسو ماموریت په دې یو یا دوه کالو کې امداد چې د مرکزونو او د اطرافو کې روابط ټینګ شي چې تاسو د خزو مسایلو ته ستونزو ته خصوصا رسیدګي وکړي ډیر مننه کوم اغلی سپوږمۍ وردک
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي که غواړئ د خپل ماشومان روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مونږ یې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ورکړي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ